افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار اوریدلی سئ. نن دوشنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 23 د اکتوبر 14 پیل. په خبرونو کې د هالنډ یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رد سویو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ ان ایل ټایمز د اکشن وی پر ورځ راپور ورکړ چې د هالنډ حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی سي ازبکستان قانع کړي چې رد سوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل سوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی سي افغان کډوال دغه هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په اصل کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر اساس سویس په دې وروستیو کې دوه افغان پناه غوښتونکي چې په سرغړونو تورن وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني په وږې د اسمبلۍ میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو ککړ بلل سوي وو په یوه چارتر الوتکې کې افغانستان ته ستانه کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت ځنګړی استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتر فرایش لادر او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دافیر رول دیتر راینهارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یک شنبه خبره سو ویل سي وي چې دوی امنیتی، بشري او اقتصادي مسایلو ته په پام د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکاټینګ کړي، له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل سوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوحې پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون د زرګونو مظاهراتیانو پر ضد له اوښکې بهوونکې ګازو کار واخیست. لاریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر سي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویانو غوښتل د ښار د رسنیو کلب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یوه تورن په اړه رابلل سوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل سوی. د پاکستان تحریک لبای ګوند پلویانو هغه وخت پولیس په ډبر وویشتل او د ګزمې یو موټر ته اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په خوډب کې یو غړی وژل سوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا 40 کسان نیولي. نن سهار د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لشته لږه څلور کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوي چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نښه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پوځ په دې وروستیو کې له ګڼو ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې د دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري د مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل سوي نن تصویب سي پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیږد په چارو کې ښکیل دي. افغانستان د کرکټ الف لوبډلې او کوربه هیواد عمان ترمنځ دا شیبه مسابقه روانه ده. افغانستان د دې لوبډلې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي سبا به د دې درې اړخیزې لوبې پای لوبه کې له هانګ کانګ یا هم عمان سره مخامخ سي. د افغانستان هانګ کانګ او عمان ترمنځ درې اړخیزه سیالي د شنبې پر ورځ پیل شوه. او د شوزو د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې به پاکستان او نیوزیلند لوبډلې نن له یو بل سره مسابقه کوي. د لوبه د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 بجو پیلېږي. پرون په شارجه کې دوی لوبې وسوې. انګلستان وتوانید سکاټلند ته په 10 وکټو ماته ورکړي او استرالیا وکولې سوې هندستان ته په 9 وکټو ماته ورکړي. د شوزو د کرکټ نړیوال جام پیلو به د تلې میزان پر 9:30 وسی. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر 11مه د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته. خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري. رواني ناروغي ولې رامنځته کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په جرمني کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. لاینه کمرغه چې دواله ډاکټر صاحبان خاغلی حسنی او خاغلی رحیم سټوډیو سره وصل دي. حسنی صاحب راځي پهل به لتاسونه وکړو. رواني ناروغیو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه ولمنځل سو. په ټوله نړۍ کې څه لامل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغۍ هم په دې کچه د اندېښنې وړ دي چې ملګری ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان نړیواله ورځ لمانځي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دغه ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی ورکوي؟
سلام تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته، او ټولو هغو دوستانو ته چې مونږ یاد غوري. رواني ناروغي عینن شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي، یا د قلب ناروغي، یا د شش ناروغي، یا نور امراض، تبرکلوز، یا د داخلي امراض، یا جراحي او ارتوپیدي، هم یعنی صحیح ولادي هم چې یو ناروغي ده، یا هغه بخش دی رواني ناروغي اوسي. مونږ په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادیږي، اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغي نه دي. بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو، د مونږ هغه څلوېښت کاله جنګ بدبختیانې د فامیل د عضو له لاسه ورکول، بیکاري، نور مختلف علتونه دي چې د ناروغیو سبب ګرځي. او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمانځل کیږي، یا لمانځل هغه جالبه غوندې قصه راځي، خو دغې ورځ نه یادونه کیږي. ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره چې کینم یا وینم خپله دردېږم. زه یو مریض لرم، اتلس کاله کېږي په دې شبخانه کې، زه څلور کاله کېږي کار کوم، اتلس کاله کېږي دلته دی بستر ده. نو ډېر سړی ځورېږي، خپله ډاکټر ځورېږي، د کورنۍ عضبه یا اعضا، که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که هر دوست، هغه ورسره ځورېږي. نو د دې ورځې نه یادونه د دې خلکو سره هم راځي، د دې خلکو سره یو ځای کېناستل او د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده. او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لحظه باید همیشه یاد سي، او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي، ور وپیژندل سي.
کور ودان ښاغلی حسنی. ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه ستاسو لاندې خبرې هم اورو. داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه لرواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده. تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی و؟ ستاسو جاج او مندنې سوي، آیا د اشمیرې پر ځای دي؟
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې دا رواني ناروغي څه دی. دا رواني ناروغي داسې دغه ده چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت څه دی. دا د رواني حالت کې، رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي. البته داسې نه ده چې کله چې موږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې موږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی یا انزایټي دی یا نور دا سایکوز چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې دا لیونینو واخلي، دا دې پورې محدودېږي. رواني حالت چې دا د یو شخص عمومي شکل باندې د هغه د خواله ده چې هغه وکولی شي چې روزمره ژوند په مخ بوځي، کورنۍ سره ښه چلند وکاندې، په طبیعي شکل باندې کار وکاندې، زده کړه وکړي او خپل جامعه کې دا یو مفید سړی واقع شي. نو دا چې دا د یو شخص د عمومي خوالی چې دا د فزیکی حالت دی او د رواني حالت دی، د دې ټولو یو د مجموعه یو برخه ده. نو کله چې دا دشته وګورو نو بیا سړی فکر کوي چې دا خو ډېره وسیع ده او ډېر شیان او ډېر حالتونه دا په بر کې نیسي.
بله، یعنی دا معنا چې ښاغلی غفور، دا معنا چې ښاغلی رحیم په بخښنې سره، دا معنا چې ډېرې بڼې لري او ممکن ټولې بڼې جدي نه وسی. خیر، راځئ چې لږ اورېدونکو ته دا واضح کړو چې دغه رواني ناروغي په عموم کې په سر کې په څو ډلو ویشلی سو او کومې بڼې بیا ډېرې خطرناک او داسې دي چې هلته انسان بیا هغه فزیکي او رواني حالات سره یو شان نه وي او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویلی شو.
البته دې واقعیت چې هغه ډېر عام دي، موږ په دغه ډاټا چې درو زیاتره د غربي نړۍ ډاټا موږ سره موجود دي او دا د غربي نړۍ ډاټا د ښه چې ډیپریشن چې دا ډېر عام دي دا نسبت نور حالتونو ته زجتونه چې دي یا انزایټیګان چې دا ډېر عام دي او دا په افغانستان کې خو په مشخصه کې باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې یا داسې شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې لږ او زیات متاثر دي. داسې په نور ټول خلک مګر یو تعداد زیات خلک. اما چې په عمومي شکل باندې تقسیم کړو، دا په درې برخو باندې تقسیم، یو د عمر په لحاظ باندې تقسیم وو چې هغه کسان چې عمر یې د 13 کم دی دا ونه روغانی دی، یو هغه کسان دی چې عمر د 1350 ترمنځ دی دا روغانی نه روغانی دی نه روغیتان دی، او دریم هغه کسان دی چې دا عمر د 1500 نه پورته دی. نو په د ځوانانو کې او ماشومانو کې زیاتره دلته ورته کانډکټ ساده وای چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کینی او دو مخالفت کوي د میندو سره، دا پلرونو سره، د مشرانو سره، حتی په مکتب او په دا کوڅه کې د مشرانو او د معلمانو سره دو په جنجال کې. بل چې دا توجه حالت دی چې دا ADHD وایي چې دا توجه او زیات فعالیت حالت دی چې ځینې ماشومان لري. او بل ډېر معمول چې دی ماشومانو کې یو حالت دی چې دی دا اوتیزم وایي، اوتیزم اسپیکټرم ډیسارډر، چې دا حالت چې دی زیاتره سبب د دې کېږي چې یو ماشوم ډېر واسواسي اوسېږي او په مشخصو شیانو باندې لکه د کالیو اغوستل، د لوبو د سامان ایښودل، د کتابونو ایښودل، د کوره وتل، د کور نه وتل، د بوټونو پښو کول، د بوټونو ایستل، دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي. او په دې خلکو کې ځینې د غلطي د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود یې هغه په ځینو ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي.
بله،
کله چې دغه تل شو دا اډل برخه ترې شو یا دا تل سو دا تر 15 پورې شو، دا ګروپ خلک چې دي دوی زیاتره ډیپریشن او انزایټي سایکوزس چې متاسفانه قبل کې ورته یا افغانستان کې ورته لیونتوب وایي چې هغه مختلف شکلونه لري، دا بیا نه وروسته بیا پرسونالیټي یا تشوشات شخصیت دی چې ډېر زیات معمول دی په خلکو کې. او په درېمه برخه کې چې د زړو خلکو سره شو نو بیا په هغو کې دا مرضونه چې په دا تل اساتو مز کې د دې سره بیا د حافظې مشکلات ورته پیدا کیږي چې حافظه ضعیفه کیږي او د حالت الزایمر
یا دیمنشیا وای. یا هر ډیر مننه کور ودان تاسو دغه رواني استونزې یا رواني ناروغي ډیره ډلبندې کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دی او په همدې اساس سیړل کیږي. تر څو چې اوریدونکي روغ کیږي ورزو ډاکټر صاحب حسنی ته. ډاکټر صاحب حسنی، خاغلی ډاکټر صاحب رحیم دغه پدریو ډالو باندې ویشل دغه رواني ستونزې یا هم رواني ناروغي، یو بحث هم ډیر مهم دی چې هر رواني ستونزه فکر کوم رواني ناروغي نه ده، او ممکن هر ناروغي بیا ستونزه وګڼل شي. دغه رواني ستونزه په اړه د رواني ناروغي په تفکیک کې کلک زر اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزه کومه ده او کوم حالات کې بیا په ناروغي باندې بدلیږي.
در کل روان یا دی شخص روان مخی راکل سبب باندی دیر یک گل خبری وکر للی دیر یو عمیق بخش دی تبابت ده. زبا دیدی بخاطر باندی دی روان یا دی روانی تبابت دیر زیادی خبری نکم، زکر چون دی ما مسلک لو پدی که دویز درویز کالا کیگی مختلف بخشونو که ما کار کرده ده، فرق کوي تر شخص پورې، فرق کوي تر دی شخص له جنسیت پورې، فرق کوي حالاتو پورې، فرق کوي شرایطو پورې، فرق کوي او د خاص اعراض او علائمو پورې فرق کوي. موږ تاسو په وطن کې بدبختانه تر هغو پورې چې مریض هغه مزمن شکل ته ونه رسو، نو هغه بیا رواني تبابت یا رواني طبیب ته نه معرفي کوو. او بل ډیره خطر مهمه مسله د مونږ په وطن کې، زخپل طبيب په وطن کې پاتې سوایم تر 2001 کال جولای میاشتې پورې. د مونږ دغه سیستم د افغانستان د بیمې سیستم نه ده. هر طبيب هر ډاکټر خپل شخصي معاینه خانه لري، نو هغه هر ډاکټر صاحب ته ورغلی، زه نه غواړم چې داخلي ډاکټر صاحبان یا نور ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کړم او یا خپل اضافي نظر ورکړم، نو هغه د رواني مریضان کله هم چې دی ډاکټران ته مراجعه کوي، تقریبا دو هفتې مخکې یو ورور له مزاره ما سره تماس نیسي، دی مثال تلویزیون یا مصاحبه ما سره کړې، نو هغه نسخې دی فورمات لیږي د پنیکټک په تشخیصو په مختلف دواګانې چې هغه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې دی خورته توصیه کړې ولی، او تقریبا د دوه کلونو را په دې خوا دا دواګانې اخلي او دی واقعا د مشکلو سره مخ کړې ولی. نو دی رواني تبابت خاص رواني ډاکټر چې هغه دغه یو در کول یو ډېر غټ کمپلیکس ده. مونږ د مونږ تبابت یا د رواني تبابت تقریبا د اجتماع نه شروع کیږي. مونږ په خپل رواني تبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه، هغه سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسي، له هغه نه روانشنا سره کانټاکټ نیسي، له هغه نه سایکټریست سره کانټاکټ نیسي، یا سایکټریست سره نیسي، سایکټریست بیا روانشنا سره معرفي کوي چې هغه د روان درمانی په نوم باندې یادیږي. او په رواني تبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپي ډیر مهم رول لري، د حد نه زیات قوي رول د رواني تبابت لري. نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې منتظر په عادي سلاکي بوته ډېر تشویش وایو، ډاکټران ته مراجعه کوي، هغه د مختلفو ادویو نه یا دواګانو استفاده کوي، ځکه په عادي خبرو باندې موږ دغه مینټلیټي د افغانستان د خلکو مینټلیټي یا هغه د رواني تبابت بلوغت شکل باندې میچورټي دومره قوي نه ده چې په هغه د سایکوتراپي باندې سړی اکتفا وکړي. نو وای دا خبرې د ما سره کومک نه کوي، در حالې کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشویش یا بیخوبی یا یو حالات سړی ته پیدا کیږي، راحت نه حس کوي، نو هغه ډیر په اسانی شکل باندې په روان درمانی باندې نه تداوی کیږي. نو در کل رواني تبابت واقعا د هغو ټولو دوستانو، هغو ډاکټر صاحبانو نه چې چیرته رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي، چې هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه که په وطن کې او که هر چیرته معرفي کې او په هغه بخش کې، ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نور ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیصول هم نسي، او دا نه الټراساؤنډ ده، نه ایم آر آی ده، او نه سی ټي سکن ده چې دې به هغه مشکلات په ده باندې تشخیص کړي او تداوي یې کړي. نو ابتدا نه زه ما دغه خواهش ده، له دوستانو نه مې خواهش ده، په عادي شکل هم کې ارامي ورته پیدا کیږي، بې خوبي ورته پیدا کیږي، خلق تنګي ورته پیدا کیږي، عادي خبره باندې عصبانیت ورته پیدا کیږي، فرخشګري ورته پیدا کیږي. نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکړي، او دا رواني طبيب یا دا روان شناس یا بالخصوص سوشل ورکر د ابتدا نه کولای سي دغه دوست، دغه ورور، دغه خور، دغه وطنوال یو ښه مرجع ته. رخص په افغانستان کې مونږ مرکزونه اوس بین لرو، ډېر مختلف او ښه د ساده رواني د شپخانې ډېر مجرب ډاکټر صاحبان لرو، کولی سیالت مراجعه وکی او دغه خپل حالت له خلکو سره مطرح کی وای زیاره دغه تکلیف دی ما واقعا جدی ده او که عادی او تشویش راته پیدا سوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات ست ده د باندې په وسنی حالت باندې ورچو ده لدی تل کلونو نه پیړونه را شروع ده. نو هر مشکل چې پیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او سي راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو په دیله چې دا ځل وکول سي دا اوریدونکو غاګ وورو مخکې او څه تخنیکی ستونزه و ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
ډیر مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي رادیو کډربونو اوریدونکو کارکونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتم له زابل ورته میاړي کني ولې د کډربونو ډاکټرانو څخه پښتنه دغه د ساده رواني ناروغي اصلي لاملونه کوم دی او رواني ناروغي د جنیټیک یا کورنی تاریخ سره څه اړیکه لري او که یو څوک د رواني ناروغي سره مخ څنګه سره مرسته وکړو دا پښتني
ډیر مننه نوښت صاحب کور مو ودان سلامات او سیاو بل اوریدونکو هم رخلوس تلې مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو استاذ ملمنه سلامونه.
علیکم السلام ستړي مشي
خیر یو سیم احمد نائب اختیار مل شندان لودین صاحب دا مې ویل چې تاسو ملمنه څنګه د پښتنه لارمه چې په کوم عمر کې ډیر خلک په رواني مرزي اخته کېدای شي سپینګيري ځوانان ماشومان کم عمر کې ډیر اخته کېدای شي.
ښه سلامات اوسې او حقیقت سپ تاسو خپل عمر څومره دی او آیا په ژوند کې یا په وسنۍ او ورستۍ کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرې د رواني ستونزو یا د هغو نه خوني خانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړی؟
لودین صاحب ما عمر کې دی 19 کلن یم او د شپې ډیر به خوبی لرم د خوبی ستونزې لرم.
ښه یعنی د شپې څومره خوب کوي؟ څو ساعت او 8 ساعت خوب کولای سي بیا؟
یعنی چې دا درته وایم د شپې ته یوې بجې ته دوه بجې هم زه ویښم نو با خوب نه راځي دا اول ماشم ده.
ښه او سهار به تر نو وخت وي د کېږي کې وختي پاتېږي نو خوبم که وختي پاتېږي د معنا چې خوبم مکمل نه دی بیا
خو وختي پاتېږي.
خخ مننه سلامات اوسې حقیر صاحب رادیو ووري حتما به در ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنی وکي چې تاسو کوم تګلارې وکاروي ترڅو مو دغه د بی خوبي ستونزې یو سره کوم چې زکه د شپې یو بجه وېد کېږي تاسو یا 12 بجه او سهار 15 پک بجه پاسېږي دا معنی چې خوب مکمل کیږي نه هغه 8 ساعت کم کم خوب چې تاسو سنت فکر کوم توسې کیږي هغه نه بشپړيږي نو هغه بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي یا مو د ژوند په نورو برخو هم تاثیر کوي. روسه به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنه درته وکړي راځي چې بلوریدونکو سره هم خبري وکړو ستړي مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي.
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته تاسو کډرمندو ملمنو ته هندارنګ د امدی خبرونه ټولو اوریدونکو ته محمد انیف الهام یم د زابل مرکز کلات نه میاړي کني ولده
مهرباني وکړئ الهام صاحب ستړي مشهي
مننه ژوندې وسه ډیره ښکلی او ډیره زبردست موضوع مو ټاکلې ده دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي همدارنګه د ځوانانو ترمنځ ځینې امغژي نسته او آب و هوا هم کېدای شي همدغه ناروغي را مبینس کې اقتصادي ستونزې خو له وسخه نه دي له ډیره وخت څخه دي زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي په همدغه خاطر باندې دي د همدې ناروغي یو ښکار ګرځېدلې دي خصوصا اوناسه
په تاسف تر چې د الهام صاحب اړیکه پریش ولا خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونی سورازي د بل اوریدونکو بر واخلو چې د اوریدونکو لګښتونه شي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی.
خیر یو فلودین صاحب استاد شکول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم چې خو خیر د بل ولایت شاجول او د فاضي استاد
صاحب ته خو خیر مهرباني وکي.
مننه روسته هم له کوم څخه اوریدونکو چې وویل افغانستان کې مشکلات شته نو خاص په اندای کې له ابونه دي ټول خلک په مشکلاتو کې دي نو له مشکلاتو ولې غطو ولې بعضې کیسه ده رواني ناروغي رامنځته کیږي ډېر خلک په رواني ناروغي اخته دي نو دا څه کور نشي چې هغه نه یې اوریدلې یا شهید می سو یا کپی می سو یا اوس معلول و معیوب می و سپروت نو دا مشکلات سروانی مشکلات خانا خاستا او چنا چلا کمخ که قولدون کسی وویل سی اقتصادی مشکلات خمستا خو مور محترم ملمانر دکتر صاحب خدا فتن لرو سی عصبی ناروزی او روانی ناروزی پختر مادا این که څه فرق لري او د کمی عمر خلق یعنی سپینزری یا ځوانان یا نر یا ښځې پر رواني ناروغي باندې اخته کیږي او په دې کې کومه طبقه ډېر په دې مسات کیږي. مننه
کور ودان ته حساب سلامت اوسئ اوریدونکو یو دقه اړیکمن سي راځي چې ډاکټر صاحبانو ته وښ شو. ډاکټر صاحب ابراهيم اول به تاسو ته راشو، تاسو دغه د حقیار صاحب پوښتنه چې وا زنګ وهلی و او دغه راز د تو حساب تقریبا یو برخه سره مشترک و، هغه دا چې وای د کومو مرکزان سره ډیر مخامخ کیږي، زمن کې بیا حقیار صاحب د بي خوبه یادونه وکړه او دغه راز تو حساب ویل چې د اسبیا او رواني ناروغي ترمنځ توپیر. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ابراهيم څه وایي تو حساب او حقیار صاحب؟
اول خو باید دا ومه چې اسبیا او رواني ناروغي دا کاملا بل حالتونه دي. اسبیا ناروغي چې دي دا فزیکی ناروغي دي، یعنی د شخص په فزیکی حالت کې یو نیمګړتیا یا یو تشوش موجود دي. اما رواني حالت چې ده هغه د شخص رواني حالت ده، هغه باغې کې په دماغ کې د څه کام کلی دغه نه تغییر نه، اما د څه یو واضح خط د منګه د فزیکی حالت او رواني حالت ترمنځ نه شو استلې. د څه حالتونه شته چې خلک فزیکی حالتونه لري، فزیکی ناروغیګان لري، او دغه هغه ناروغیګان په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکار کیږي. مثلا خلک د تایرایډ یا د ودې د فعالیت فعالیت یا د کم فعالیت لکه بله کې داسې عصبي ډاکټران ته رواني ډاکټران ته ورشي او هغه د رواني حالتونو په شکل باندې هغه ته معرفي شي. ځینې خلک چې دي قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر چک دی او زړه یې الوزي، او یا داسې کېدای شي چې یو سړی زجاج لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کېږي او هغه فکر کوي زه قلبي تکلیف لرم او هغه د قلبي ډاکټر ته
ورشي.
نو دغه تفکیک کله کله دا دواړه سره یو ځای دي. اما په عصبي ناروغۍ کې اعصاب چې دي یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورسره موجود دي، او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی کې زیاتره د شخص تفکر، احساسات او د هغه کړنوړنه د ورځني کړنوړنه شي دا متاثر کیږي. فرضا یو سړی د درست فکر نشي کولی، یو سړی د شدقیت لري، یو سړی د شدید جدت ورسره دی، یا هغه د مضبوطه مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه، لکه فرضا خلک می وایي یا خلک راپسې راځي یا خلک راته ګوري یا خلک ما همیشه ما د نظر لاندې ساتي یا خلکو کمرې راته ایښي دي او ما په کمره کې ګوري، دا مختلف مختلف نظریات ورته راځي.
بله، یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابل څه دي، اما کله ناکله نګدیوالي هم سره لري او کله ناکله داسې وي چې تفکیک هاته ستونزمن کیږي. ډاکټر صاحب، د غلط عمرې په لور کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده؟
او د عمرې طبقه له هزار کې نشه ځاتره د سر شته هغه ده چې زړه خلک زیات ورسره مخامخ کیږي، ځکه چې زړه خلکو ته چانس ډیپریشن او انزایټی فوق العاده زیات دی. په دې خلکو کې د دیمنشیاګانې ورو ورو زیاتېږي. مثلا په کسانو کې چې سل د پنځه اتیا کلونو جګ شي په هغو کې دا دیمنشیا تقریبا دېرش تر څلوېښت فیصد پورې رسېږي. نو د دې خاطر دا دې په څنګ کې فزیکي ناروغیګانې دا او دو سره زیات موجود یو کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته یي دردونه ولري دو سره چاسته دي چې تو د پرشل باندې ته راشي زیات دي. نو ځاتره دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي، مګر مشکل د زړه خلکو دا ده چې هغه ځاتره ډاکټران ته مراجعه نه کوي یا فامیلونو متوجه ورته نه یي چې ډاکټران ته بوزي. مګر توجه زیاتره ځوانان ته چې هغه کولای شي چې په خپل باندې لاړ شي ډاکټر نه کومک وغواړي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی تاسو خپل مایکروفون آن کئ او دغه د حقیر صاحب ته پوښتنه دغه برخه جواب کئ چې وای سن می د نولس شاو خو دی د شپې یو بجې سملی وای لغنه مخکنه سم کولای چې وې د شم یا سترګې پټی کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاتېږي زه فکر کوم ډیرای ځوانان ممکن حقیر صاحب یو بیل کې دغه ستونزه ولري کله ناکله بی خوبی په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري اما ټکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي د خوشنغه کسان چې د شپې له خوا ډېر ټولنیز پانی ګوري څوای حقیر صاحب ته په دې برخه کې به بعد نور اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کړي
حقیر صاحب دیالا پاک صحتمند لري د لری جنه ورته دوام کو او توصیه دادا یو ځوان نو نسکلن چې په داسې حالاتو سره مخ کیږي حتمان بلابل مختلف عیلتونه بلری چونده اوس نسته و غد عیلتونه پختنه نسو کولی تا غدی به خوبی حالت دار یا سره ابتدان خوب تنسته لی چونده رستریوی دو بجو پرنسمیده که دلی یا تر دیوی بجو پرنسمیده که دلی بیا سر وقتی جگه گم او یا ده ها مسئله دسی خوبی اولی او دیش پی پا جریان که دای رویخی گی چوزلی نو معمولا دغه خوب سیستم منظم کول ډیره مهمه مسله ده بل خصوص په ځوانه طبقه کې د سر هم چنان ورزش او بعضی کده مروانی امراض ولري هغه دغه اوس په هغه بشته به نزو سده کې د بی خوبی د حرارت نور ته پیدا شوی یا په مکتب کې مشکلات لري یا په فاکولټه کې مشکلات لري یا کاری مشکلات لري اما دغه خوب منظم کول هغه روټین ورته جوړول دا ډیره مهمه مساله ده نو تقریبا معمولا دغه لاس بجې شاوخوا کارتتلل او یا سحر وختي راجېدل لغه تقریبا خوب منظم کوي او معمولا زخپل مریضانو ته د ابتدا نه سکله هم دوی بی خوبی لري دا توسې کوم چې هغه جریان دی ورځ چې کوم کارونه کړي دی هغه ریفلیکټ کیږي باندې سوچ وکي او په زمن کې دی مې سر سره کتاب وکي او کتاب راواخلي کتاب لوستنه د لسنه تر 15 دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سره ته خوب نه ورزي هغه په ډیر ښه شکل باندې متدریج کولای شي لمنځه وړي ځکه د سوچ د فکر د کنسنټریشن په یو خاص موضوع باندې سي او بالاخره داسې حالتونه راځي چې د خپل کتاب سهار لدن الویدلې د میزلاندې پیدا کی یا د کټلاندې پیدا کی نو دا ډیره مهمه مسله ده اکثره تا غزوانان سی په دې مشکلاتو باندې دوچار دي لکه ما سم مخکې ویل دي هغه جزئیات ما ته معلوم نه دي ضرور څه مشکلات دي اما په نن سکلن ځوان سده دي به خوبینه شکایت کې نو روټین دی خوب ډیر مهم ده څو وخت خوب تازه مو څو وخت زه راوچتیږم اکثره د مریضان زلارم لکه د سویل یو بجې خوب تازه یا دو بجې خوب تازه دی ورځ ډیر وخت په خوب کې پات کی یا هر هغه مریضان چې فرضاً دوی ترکه تنفسي یا بعضی عادي اصطلاح کې مونږ تاسو وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کیږي هغه معمولا سهار ډیر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډیر خوب کړای دا یا خوب ته وختي وي د سبب مراجعه سبب ما هغه حالات هم ډیر مهم دي چې په باندې جسمن لکه ډاکټر صاحب سی اشاره وکړه فزیکی ناروغي سي دغه دي عصبی ناروغي سره ارتباط ورکړي جسمی شکر باندې وي زما دای دی خېټه غټوالی د باندې تاثیر لري هغه حالت د باندې تاثیر لري هغه اوتاخ د باندې تاثیر لري چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري محیط د باندې تاثیر لري رڼایي د باندې تاثیر تاسو اشاره ورته وکړه چې د سوشل میډیا مسله د فیسبوک خلاصول یا د انستګرام یا نور مسایل خلاصول نو دا خوب یو خپل سیستم لري روټین برابر سي ان شاء الله مشکل رفع کی
ډاکټر صاحب رحیم تاسو تر اگر زما دلته یو اوریدونکو اړیکې نیولې و خالد نو وخت لزابل نه وای اصلي لاملونه څه کېدلای شي چې لمخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي او دغه راز یو بل جالب پوښتنه وکړه وای هغه کسان چې په رواني ناروغي او اختادي یا رواني ستونزې لري د غوی لاسنی وای څنګه وکړو ځکه د کسانګ چې رواني ناروغي عام دي په نور نړۍ کې په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي خلک وای پرواني ناروغي اختر نه دا معنی چې ممکن هر دوا کورنۍ کې یو کورنۍ داسې وي چې حالت یو کس پرواني ناروغي وباندي اختوي نو له غوي سره چلن هم د نورو کسانو چې نارمل دي روغ دي جوړ دي ډیر مهم دی نه خني خاني څه دي عوامل څه دي او اخته کس سره څه ډول چلن دوسو څه ډول لاسنیوي وسی په دې برخه کې کله نه رانه واچوي نو وخت سپد
خدا خدای روی پختنه ده خو روی بشو اول عوامل ده عوامل چې مختلف عوامل لري، د څه مشخص سبب نشته دی چې وایي چې دا ناروغي د دغه سبب د کبله پیدا شوې ده. اما کله چې عواملو ته راځو یا اسبابو ته راځو، نو بیا عوامل دا دي چې فرضاً کېدای شي چې یو سړی د محیطي لحاظا د چاپېریال د لحاظا دغه اوسېږي، د فشار لاندې اوسېږي، یو سړی د کورنۍ کې د فشار لاندې اوسېږي، یو سړی د اقتصادي لحاظا د فشار لاندې اوسېږي، یو سړی په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې اوسېږي. دا مختلف فشارونه چې دی، دا اجتماعي، اقتصادي او کورنۍ، دا په مجموع کې یو عمده سبب دی. ارتباطات اولاد او د مور او پلار، ارتباطات ښځې او د مېړه، دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي. ځینې واقعاتو کې یا ځینې مریضانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي، چې فرضاً ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي، او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي. د دې ښه مثال دا ده چې فرضاً یو ځکې بمب لیږي، څلوېښت کسان خدا ناکده مړه کېږي او یو دېرش کسان زخمیان کېږي، او وروسته د هغې نه چې دا څوک ژوندي پاتې کېږي، یو تعداد پوست روماتیک سترس، د سر درد یا ډپریشن یا انزایټي پیدا کوي، اما یو تعداد چې دی هغو روغ پاتې کېږي، هغو وروسته د هغې نه به هېڅ ډول رواني تکلیف نه لري. نو دغه شی چې دی، دا د خلکو بنیې پورې مربوط دی چې دا یو ګروپ خلک چې دي دو مساعده زمینه لري، د دې په مقابل کې چې په یو مرض باندې اخته شي، او بل ګروپ خلک چې دي هغو مساعده زمینه نه لري، د هغو مقاومت پورته دی او هغو کولی شي چې دغه وکندي.
بله، او ډاکټر صاحب، نښې نښانې هم کلمړنۍ ووایي، لومړنۍ نښې نښانې څه شی دي؟ که یو کس چیرته چې اوس زموږ استاذ خبرونه اوري، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري، یا د کورنۍ په غړو کې وګوري، باید شکمن شي او لاړ سي یوې مشورې ته، یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او خپل تداوي، خصوصا که چیرته رواني ستونزې جدي وي، پیل کړي.
خبره په دې کې ده چې صحت رواني شته یو موضوع نه ده. صحت رواني یو شعبه ده، طبابت ده. فده که ممکن چه که وڑو وڑو شعبه تیمو گوره او به مرزون بانده واره ده سلو نا ده یا سلو پانزو سلو نا هم ده مرزون آوره، او ده آره او چی دی نخ نخانی بیلی دی. خود با دست ده پو امتا شکل بانده ده ده دو دره و در توبه ما چه ده دیر عام شده چه یو دپرشن ده، یو زجرت ده، او بل دا سایکوزس یا موږ ورته په وطن کې لیونتوب وایو. دا د اما د دې په څنګ کې دا تشوشات د شخصیت چې دا ډېر عمده شی دی، او دا د په جامعه کې د خلکو په ژوند باندې ډېر عمده تاثیر کوي، دا باید خلک په نظر کې ونیسي.
ډپریشن چې شی دی، ډاکټر صاحب کله اکثر واضح کوي، ممکن دغه اصطلاح سره ما هم اوریدلی، اوریدونکو هم اوریدلی، اما اوریدونکي به ډېره اړتیا دا ولري چې لږ ضرورت واضح کړو چې ډپریشن یعنی کوم حالت دی. آیا تشویش خو نه دی؟ ځکه تشویش خو انزایټي ده، یا اندېښنې چې موږ او تاسو اکثر افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، هغه انزایټي بحث کې راځي. اما دغه ډپریشن په بحث کې فکر کوم یو څه نظر اندېښنې ته دا حالت جدي دی او په نړۍ کې هم ډېر یادېږي.
ډپریشن هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې یو شخص په دوامدار شکل باندې د یو نسبتا اوږدې مودې لپاره، یا حداقل د دوا هفتو نه زیات، احساس د دقیقیت وکاندي، یا هغه د خپل ژوند نه خوند وانخلي، او هغه شیان نه چې په دغه طبي شکل باندې خوند اخیستل، لکه فرزند کورنۍ سره کېناستل، د ملګرو سره کېناستل، د باندې تلل، د دې نه خوند وانخلي، په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکاندي، کانسنټریشن خراب شي، احساس د دې وکاندي چې ځان مقصر وګڼي، او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنم. دا د ډپریشن حالت دی، مګر په ټولو خلکو کې دا ټول اعراض موجود نه اوسېږي، ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي. مثلا خفیف شکل دی چې هغه یو څو دانې اعراض لري، بیای متوسط شکل دی چې هغه کې اعراض نسبتا زیاتیږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتیږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري دا هو د تداوی پلان بیخی بل دی، او هغه کسان چې شدید دی دا هغه د تداوی پلان بیخی بل دی، ځکه چې په شدید دپرشن کې اندازه د خطر د دې چې یو سړی ځان ته خطر مخیاندې یو اندازې پورې نه یوازې دا چې ځان وژني، بلکې دو فردن ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سر ته نشي رسولی. په داسې حال کې چې په خفیف دپرشن کې دو تقریبا ټول نارمل کارونه کولی شي، مګر د ژوند نه خوند نه اخلي، د شاوخوا خلکې ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی میرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړه شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرضاً دا ابتدایي کارونه فرضاً د دوستانو سره کېناستل، د دوستانو سره خواخوږي کول، د دوستانو سره د زړه غم شریکول، د دوستانو د باندې وتل او دا خپل وخت د محیط د محدود ساحې نه لرې کېدول دغه ورسره ډېر زیات کومک کوي. البته که چېرته شرایط مساعد اوسېږي نو ښه تداوی دا ده چې دا یو سایکالوجست ته لاړ شي. سایکالوجست معنا دا چې سایکاټرست نه، سایکاټرست رواني ډاکټر دی، سایکالوجست چې دی هغه سړی دی چې یا هغه متخصص دی چې هغه یوازې خلکو سره خبرې کوي او د خبرو په وسیله باندې خلک تداوی کوي. نو هغو ته لاړ شي او هغوی ورسره په دوامدار شکل باندې خبرې وکاندي چې د ده هغه کومه وخده یا کوم مشکل چې ورسره موجود دی هغه ورته فکوته کاندي، یا په قلاره رهنمایي کاندي چې هغې خواته ورسوي او د هغې د حل لاره ورته پیدا کاندي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب رحیم، سلامت اوسئ. کور ودان اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي که چیرته تاسو هم دغه سینه نښانی ګوري، مثلا خفګان مودې حتی ورسیږي چې له ورځني ژوند نه خوند نه اخلي، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلي، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوي، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه ورسه رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې خ پریمانه دینن سبا یا مشوره ورسره وکي، به چیرته اړتیا و ممکن بیا متخصص ته ورشي د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی ز غواړم په دې باندې تاسو تبصره وکي، په افغانستان کې یو نه پیغام څورتو ام یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وای چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لري، نو د فتن داسې انګیری چې ګوا کې خدای مکرز لیونای ما زما د کارونه چې دی لیونتوب کارونه دینو دغه خې نه غنی چې او چاته وای چې ته رواني ستونزه لري، سره دې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر ابراهیم یادونه وکړه خفیفه او متوسطه او جدي حالت لري، نو ډیر داسې کسان دي چې د غستونز باندې اخته وي، امانی مانی چې زید مثلا ستونز ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې د غستونز لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي؟ خپل د غس کسان چې مثلا په ستونز باندې اخته وي یا په مریضۍ اخته وي، اما دای نه پوهیږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پوهیږي یا د کورنۍ غړي پوهیږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دی نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې؟ او دغه تعریف او تعبیر والے مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی
رو ګرځي ګزامیش هر میډیا سره سم مصاحبه کړې ده، یم په دې رواني تواد باندې غږېدل یو دی اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا دی حقیقت نه لري دی، هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې زه په یو وخت په 2003 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت روایتنه 90% خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حال کې زه دا اعمار یا 50% او 70% نوم ورکو دا واقعا ډیره غلطه خبره ده، ځکه موږ داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو. په ټول نړۍ کې زه په آلمان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسو په چک کې اوسېږي، پر مختلف مملکتونه دي، دلته هم رواني امراسته ده، د افغانستان په پرتله له دې ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي، موږ بدبختانه ټول خلک په دغه اعمار باندې دغه ذهنیت مشوش کړی ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یادو سده، واقعا ډېره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاد کړ دا یا افسردګی دی پادی استرابند یا ژور خفګان ده سی هغه واقعا جدی تمامي کې ډاکټر ته باید مراجعه وسی د تاسو سوال په ارتباط باندې په وختانه دغه عامیه په هوای د منګه په مملکت کې ډیر کم ده د صحت روان یا د رواني تبابت یا د عقلی شکل باندې به وایم تاسو اکثر خلک د رواني تبابت سره آشنا نه دي سي رواني یعنی څه شي روان دي ویل وای پلانکای رواني سوای د وغه سره خلک خبرې نه کوي نو عقلی یا جنون شکل باندې ډاکټر صاحب مخکې سایکوز مسله یاد کړ خلک به دې باندې ورته استګما کوي وای پلانکای لونه سوای ده نو عقلی ناروغ یعنی یا هغه ناروغ یعنی چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي د انسان په عقل پورې مربوط کیږي او د انسان روان د انسان او روزمره فعالیتونه محدودوي لکه کار ته تلل چا سره کیناستل ډوډۍ خوړل شخص منزوي کوي بدبختانه هم په هوای په افغانستان کې د رواني تبابت په ارتباط باندې ډیر کم معلومات په وخت په افغانستان کې موږ د پروژه باندې کار کوو چې په مسجدونو کې په مکتبونو کې په مدرسو کې په پوهنتونونو کې د رواني تبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسی خلک پوسی پرته نه ما سرخوږی یلات څه شي ده زه خلک تنګ میرات څه شي ده زه ولی د فامیلنا تنها سا و مهلت څه شي ده نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم چې هغه زیاتره له دوه هفتو نه راځي به شروع دوامدار شکل باندې یی راضی باید هغه اجتماعي سوشل ورکران چې په شبخانو کې کار کوي لدی دوستانو سره اړیکه ونیسي عامیانه په هوایي خلکو زیات سي هغه میچورټی د خلکو واقعا دی حتی ورسي کې رواني تبابت بدبختانه یو رواني تبابت په افغانستان کې طبيب ته څوک مراجعه کوي د یو سټیګما مرګ وایي دا لیوانای سوزنجری ده نو رواني تبابت هم چنان لکه د قلب یو مشکل ده هم چنان لکه د پی درد یو مشکل ده هم چنان لکه د سترګې درد یو مشکل ده یا د سترګو نه لیدل مشکل ده دا یو بشوبه یو بخش یو 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 هغه حالت تبابت سی باید ډیر جدی ونیول سی او دا تبابت دوامدار شکل باندې تداوی ته دا حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوی تر دې یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ تداوی نه ده عام یو هواي د خلکو سره تماس درلودل سوشل کران د خلکو سره لکه په مسجدونو کې مکاتبو کې مدرسو کې په هنتونو کې خلکو سره رابطه درلودل او کچیر د فامیل کې یو بچی منځوي کېږي یو ځوان منځوي کېږي یو پیغله منځوي کېږي باید د خلکو ته مراجعه وکړي د سره په فامیل کې کومه کوسی فامیل سپورټ کړي نه چې فامیل د نور هم تعدید کړي ولی ته بیرون ناشتي ولی چا سره یو ځای کېږي نه په جدي دي سیده مشکل پوښتنه وکړي د حالت پوښتنه وکړي د نور هم تعدید کړي بد وختونه په وطن کې د حالت راغلي دي په اطرافو کې پرځن یو ځوان پیغله چې هغه تر سکلن شل کړي نو نسکلنه ده یا له درس پاتې دي یا نور مشکلات لري کدا چې حالت تور رسیږي نو په جدي باندې د سر کومه کوسی د نور هم د حالت تشدید کړي او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کړي نو عامه په هواي واقعا د تاسو له خوانه د مالی خلینه د ډاکټر صاحب له نظریاتونه دوستان یا هغه خلک چې موږ هغه غوري رواني تبابت جديونی سي عادي سردردي عادي خلقتنګي عادي پرخاشګري عادي عصبانيت د رواني تبابت پورې مربوط کیږي افغانستان کې مرکزونه لرو فلي هازه د جيو ته مراجعه وسی او خپل روان بل اخره سالم احساس
کور ودان ډاکټر سیبانو ډیر مننه چې دغه نیکی سپارښتنه کوي او موږ هم هڅه کوو چې دغه سی خبرونه لاله نه د افغانانو عامه په هوای زیات کوو زموږ استاد سو د غوړیدون کې هم ګوري چې لداس سیمونه دي چې هغه سیمه پرختیا هم ورسپات به نه بولو اما رختیا هم کار ورته نه دی شوی مثلا ممکن پروختونونه ولري اما پروختونونه کې بشپړ ډاکټر سیبان ممکن نه وي هم ډاکټر سیبان متخصصین کوم لري یا هم د رواني سلاکاران چې دي هم رواني متخصصین چې دي ممکن دا ولري کې ولري هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي پر حال د غوړیدون کې هڅه کوي چې خپل پختنه مطرح کړي فیسبوک باندې هم پختنه راغلي یا غوړیدون کې وصل د استډیو سره له د سره خبرې کوي وګورو چې څه وایي ستړي مشي رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي
ته محمد انی فل هم د زبل ولایت میزانی ودسوالي اوسیدونکو هم قسم له مرکز نه اړیکه نیولې
خو له هم څه پدې را چې دا ځل مو اړیکه پرې نشي مهرباني پلان وکړي خپل پختنه تراشي
ډیر مننه دا چې واکنه مزمش په سیمه کې یو کلینیک ته پټوله ولسوالي کې په هغه کې یو رواني مشاور ده چې هغه بدبختانه هغه کوم رشته سي ده لاغې مخالفه یعنی د له حقوق څخه فارغه ده ناس ده رواني ناروغي په رشته کې ده همدغه په انده بس کې ناس ده خلکو ته مشورې ورکوي یو خو همدغه یو بسنه نس کولای دا غتر څنګه بیا داسې پر مشورې نس ورکولای او دغه ترڅنګ دغه اقتصادي ستونزې ډېر دغه ناروغي رامه بینست کوي، کورنۍ مشکلات د عامه پوهاوي کموالی ده. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي، خصوصا خویندې میرمنې. او پوښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي په یو کار کې ناست وي، دکاندار ده په دکان کې ناست وي، د خپل کار ورته خوند نه ورکوي، ټول ورځې په همدا کې فکر باندې وي چې دا دکانداري به زه څنګه کوم، یا په دا کې به زه ادب ته ورسېږم نه به ورسېږم، یو بل کس په بل خپل دنده کې ناست وي په رواني ناروغۍ باندې اخته وي. دغه تشویق کوسی یو بل مش سره تشویق کوسی خپل کار ته ادامه ورکړه، دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې له منځه یوسي. همدارنګه هغه کسان چې ژر غوسه کیږي، آیا دا کسان په رواني ناروغۍ باندې اخته دي کنه؟ دا دوه پوښتنې لرم.
و مننه الهام صاحب، دغه عامه پوهاوی یادونه وشول، تاسو هم وخت نا وخت ازادي رادیو او ریاوړی کني سي، څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي، خصوصا تاسو شخصي ژوند کې کوم غیس کړی دی ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیزو پروګرامونو؟
بالکل، زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی که درته وایم. واقعا زه چې کله رسنۍ خصوصا ازادي رادیو تعقیب نه کړم، هغه مغه ورځ باندې زه داسې یم لکه هغه یو جیر کې مکی شي سمې ورکی. نو زما په ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستلي دي، خصوصا زما د ملګرو، زما د کورنۍ. زه همیشه خپل ملګرو ته، خپل کورنۍ ته، ځین نورو داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ، د هغو سره ترڅنګ اوسېږئ، هر برخه کې تاسو ته معلومات ورکوي، که هغه اقتصادي وي، که رواني وي، که اجتماعي وي، که د کورنۍ کاره کم ستونزې، د هغو د حل لاره تاسو ته لټوي، تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ. نو واقعا په سیمه کې ډېر مثبت تاثیر کړی ده.
سلامات اوسئ، کور مو ودان الهام صاحب. او وروستی اوریدونکي راخلو، بیا نو ډاکټر صاحبانو سره بس راټولو او پای ته رسو، په دې لچ وکولې سود دغه اوریدونکي پښتنه جواب کو. مهرباني وکي ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
دوی چې محترمات سلام او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایي.
مهرباني وکي همدر صاحب لغمان نستړی مشي.
خیر وسیله غزه تمنه ما خود دغه نظر به لودین صاحب محترم است، په افغانستان کې یا په داخل کې یا سی افغانه یا په خارج کې میغه په رواني ستونزې اخته یې کنه، ځکه چې چا خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرضی کنه، لکه بدامنی، لکه پاکر، لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټول یو د مثال خبره د مکتبونه باندې اوس په حاله کنه، لکه ولګا بیکاری. نو د څه سو کو ځنه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاص، البته لګاو ډیر بپکی کنه، چا وړې دی چا بلګي. او همدغه همدغه نظر می یو لند پختن هم بل ډاکټر صاحب محترم دا کوم ستونزې سبا دی افغانانو یاد کړلې، دا غټه ټولو نه غټه وجه دا کې دی چې کنه سی کېدل. مون خو شین وار سره سوق ځان سره خبرې کوي، سوق خو دی خو سړی به خو نه بلې ونه ورته سوق وای. او بل با غټه بدبختی دی افغانانو دا د صدقه سمارس تاریخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ور کوي، او نه چا سره شریکي نه په دې قناعت کوي چې زه په دې تکلیف سره اخته یم.
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسئ. مخکې دواړو ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړې، ناامنۍ، دغه راز ناوړه اقتصادي وضعیت او نورې ټولنیزې ستونزې، او دا هم ویل چې اوسنی نظام ملامت نه دی، څلورو یا پنځو لسیزو را په دې خوا افغانان داسې ناخوالې ګالي چې له مخې د رواني ناروغي یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی. البته په نورو ټولنو کې هم دغه ستونزې شته، خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري. په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتي وضعیت د دغه ناروغي زیږنده ده. په هر حال ډاکټر صاحب رحیم، اول به تاسو د الهام سه پوښتنه یا جواب کوي، وای د یو بل حسول څومره مهم دی، ځکه ځینې کسان وای داسې دي چې خپل مسلک او خپل کار زړه توري شوي دي، او دغه راز بل پوښتنه دا و چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصبانی کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغۍ کومه بڼه ده کنه؟ ډاکټر صاحب خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم تاسو مایکروفون آف ده.
مهمه خبره دا ده چې کله چې یو سړی ډپریشن ولري یا انزایټي ولري، هغه د ژوند نه خوند اخلي، هغه سره دا تشویش همیشه موجود دی چې آینده به څنګه کېږي، ځوان به څنګه تیریږي، دا تشویش ورسره همیشه موجود دی. ما مخکې وویل چې دا ډپریشن او انزایټي ګان چې دي دا مختلف درجې لري، نو دو کار څوک چې دا اوله درجه او دوهمه درجه تکلیف لري دو په مو شکل باندې دا عادي کار او دا عادي ژوند مخ کې بي مګر خوب نشي کولای د ژوند خو نه اخلي او بس هاو ته بشو همیشه موجود دي یو دا دی یو هلته ممکن په دا سړی یو دوامدار تشویش په خپل ژوند کې ولري دا چې دا باید حل کاندي او دا په خپله باندې نش حل کولی نو د دې خاطر ښه خبره دا د دوستانو سره خبرې وکړي هغه چا سره چې دا کولی شي د زړه خواله وکړي دا ډېر اسانه لار ده دا د دوستانو سره د زړه خواله کول دا تقریبا ډېر عمده قدم دی چې د مریضانو په رواني صحت کې دعا اغوستی شي نو دغه شی داسې خلک شته دي چې هغو مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغو د خپل مشکل حل کړی اوسېږي او کیدای شي دغه ورکړي یو مثبته مشوره ورکړي نو دا یې بله موضوع ده درېمه خبره دا ده که چېرته شدید شکل ولري چې هغه البته دو خوب ورځنی ژوند په مخ نشي پولی په هغې صورت کې باید دو حتما ډاکټر ته لاړ شي دا مثلا شي ځینې خلک د خپل مسلک نه بهر وځي او کار کوي دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات کلتوري مشکلات دا تعلیمي مشکلات فوق العاده زیات دي نو دغه مجبوریتونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې دا کوم سړی چې واقعا د خپل مسلک نه بهر یو کار کوي د په کوم مجبور حالت کې واقع دی آیا دغه صحت رواني څنګه دی نو دا شی دی مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیات د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی د خلکو د ژوند او د روابطو پورې دی چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویه پورته لاړه نشي تر څو پورې چې خلک مکتبونو ته لاړه نشي تر څو پورې چې مور په کور کې نورماله ښځه نه اوسېږي دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې دا رواني صحت څه شی دی خبر دی کړه چې کله چې موږ رواني صحت وایو رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډیر زیات تړلې دي یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده او دا اجتماعي مشکلات باید پر نظر کې ونیول شي
بله کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم سلامات او ډاکټر صاحب حسنی رازو بحث راټولو ستاسو په نظر څه کول په کار دی لاندې سپارښتنه څنګه کولای سو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان له رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتل شو که لاندې سپارښتنه وکي بیا به بحث هم د سره را پات او رسو سره ټول بکو مهرباني
مخکې په دې خبره باندې یادونه وسوله معمولا اوس بیا ډاکټر صاحب شهره ورته وکړله عامه پوهاوی فامیل سپورت ډیر مهمه مسله ده د لکمر کې سي ورور د زابل نه خبره وکړله مونږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی یا علمي سطح لوړوالی ډیر مهم ده او هغه دوستان بل خصوص صحي مرکزونه زه هغه ته که په زابل کې وی که بل هر چیرته لکه د روسي ویل چې کېدې سي حقوق ویلي کېدې سي حقوق ویلي کېدې سي اجتماعي فاکولټي ویلي یا پیډاګوژي ویلي یا سایکولوژيستي یا روان درمانی نو هغه هم ډیر مفید تمامي یا هغه وړ کلینیکونه چې په ولسوالیو کې دي قریاجاتو کې دي د دیو مریضانو هغه عامرو لیکل سي او دغه مریضان معمولا صحت یامیته او صحت یامینه وروسته مربوطو ارګانونو ته مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي او د رواني تبابتو واقعا په افغانستان کې مګر تاسو مخکې په فیصله باندې خبر وکړه ډیره موضوع جدي مسله ده او دا باید تر کنټرول لاندې راسي او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي ورور خور ته خور ورور ته همسایه بل همسایه ته او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډیره زیاته مهمه او ضروری ده
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې رواني ناروغي او رواني سنځو ته ځانګړی شوی و همدلته رانغاړو د بحث همداس پارکتنې داوي چې کچیرته یو کس په ځان کې یاد کورنۍ په کوم غړي کې جوړ خفغان دوامدار خفغان ګوري یا همداسې حالت ګوري چې لادی ژوند د خوانه اخلي غواړي چې ګوخه وسیله نور نه لري وسی نو باید دغه مسأله جدي وګڼي لارسې ل یو رواني مشاور سره خبري وکي او بیا کچیرته موضوع لدې هم جدي وي کولای شي چې یو رواني متخصص ته یا رواني ډاکټر سپ ته مراجعه وکي کور ودان چې دغه بحث متردیزه یا سره تعقیب کړ غنو او ریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دلته پښتنې پریخېدي تبصری کړې دي ل بعده مرغه چې و منه شو کولای د وخت کمخ له کبله د فیسبوک د ګډونوالو او مینوالو تبصری لزان سره ولرو خو موږ به حتما پراتونکو خبرونه کې د پښتنې او تبصری هم لزان سره ولرو یو ځل بیا خپل ملمنو په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه